په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو زد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف کې مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له څارونکو سره همکارۍ ته تیار دی. ایران د اټومي انرژۍ له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبې د اټومي انرژۍ د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوې چې د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر د 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فنلند او فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبې په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستاني لوبډلې هم په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې. او وړاندې په خبرونه کې کابل پریس کلب په پکتیا کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته شکایت لیک استولی دی.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبانو وروسته له هغې نیولي وو چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې محدود ښوونځي له څو ورځو پرانستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرې په اړه مطالب چمتو کړي وو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. دا موضوع مو د پوهنې د چارو له یو شنونکي سره څېړلې.
وس دې هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه.
یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر هغو وروستیو څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي که چیرې ښوونکي په اوسنیو شرایطو کې کار نشي کولای نو دندې دې پرېږدي.
دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وایي معلمي چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي موږ تاثیر کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
دا به هم واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه یا شاقه کارونه کوي.
ساري خښتې او ماشینی مکتب ته ځم خواړه څنګه نشته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې انکاري ساحه تنګیږي. نور په دې رپورت کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي، د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخت خبره سوي راغلي چې د شنبه په ورځ په ګردیز کې میشت خبریالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو او نه پرانستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبه په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبریالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي و چې ستاسو په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دي د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو د افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نوي رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینې بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینې خبریالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبریالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبریالان نشي کولای چې په راحت په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود سوي دي، تر ډیره رسنۍ سانسور دي او په ډیری ولایتونو کې موږ او تاسو به شاهدان یو چې ډیر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبریالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په ورستي کې ول د خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زندانی سول، شکنجه شول او ورسته لډیرو حلو زلو ځینې اخلاص او ځینې وس هم په بند کړي.
دبدسل کې د چی پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ ل پایل راهیسي د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبریالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په ور ور افغان خبریالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت سوي دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر ښځینه خبریالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبریالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امرودل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبان ورسره له هغې نیولي او له هغو سره یې ناوړه چلند کړی و چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانستلو وروسته بیرته پر مخ وتړل شول د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي وو. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی. نوموړي دا خبره پرون یکشنبې په روزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغې وکړه چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې له څو ورځو پرانستلو وروسته بیرته بند شول. په دې اړه مې د ښوونې د چارو له شنونکو او په تېر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر تک وګورو هغه ټول د پړاونه وهلې دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یو پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بیا د ټولو په لور باندې هغه خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تېرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس وړاندې یا شپږلس وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن په یو مشکل سره به مخامخ کېدلی. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو نه افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیلي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بل ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځکه را شو د خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاری سیمو کې خونځینه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي. یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو. یعنی په یو وخت کې یو وي د کړې ضرورت په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی.
د پوهنې د چارو شنونکو او په تیر حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمنو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. دا موضوع مو په تیر خبرونه کې د مخه خزو خبرونه کې هم له دوه ملمنو سره وڅېړل، بحث هم پر همدې څرخېده چې آیا په رښتیا هم په ټولنه کې ځینې حساسیتونه یا کلتوري محدودیتونه شته چې د شپږم ټولګي پورته یا د لوړو زده کړو د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. د بحث ته مو دغه راز په کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و. همدا پوښتنه مو ترې وکړه چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره دی موافق دی؟
یار موږ په دې باندې موافق نه یو. کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوي ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي ګوره دا په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي جذبه یې ورکله چې کېدای شي په کندهار کې هم راووځي په کابل کې هم راووځي په مزار کې هم راووځي په هرات کې هم راووځي په هر ځای کې راووځي دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی خو دا د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوري راووځي په عام بازار کې مظاهره کوي او ځین زه غواړم مثلا کله کوم څلور مکتب وایي په شوزا سیم ته پکښته سیم کې ده زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي
د کندهار قومي مشره تا محمد معروفي د غراز د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو هم په دې اړه خپل نظرونه د واتس اپ لاره سره شریک کړي چې تاسو ته په ګډه وورو
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد واز د بدرس ولایت خبر کوم نو زموږ هله دغه د وزیر صاحب څخه چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې خلاص کی نو که څه هم ژ تله په لوه خلګي نه د امارات سره خدمت کړي زحمت مو سره کړی دي خو بیا هم خلک غواړي دا شهرو خلک چې خلک غواړي هغه ته خو د خلاصې قسم د طرف خلک بعضی مخالفت لري نو موږ دغه امارات په کاده پاره وایي د امارات باندې مزور خوږيږي د امارات باندې خپل زړونه ورکړي دي خپل د بدن ټوټې مو ورکړي دي نو بیا هم غواړو چې د مکتبونو خلاصې د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره زموږ رابطه نږدې شي سلام علیکم هله موږ دغه د ان شاء الله امید هم لرو چې اخر به ان شاء الله خلاصېږي خدای کول
السلام علیکم یونس خانم د جلال آباد څخه زما په نظر کاسو غواړي هونځه ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي او کاسو نه غواړي نو لاړ دی نشي دا ظلم دی چې یو سو ته نو په خاطر د نورو حقوق تلف شي نو باید هر چا خپل خوخه ته پری خودل شي چې تعلیم کوي او کنه کوي خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅه او بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره نو د طالبانو څخه زمونږ هیله دا ده چې د افغانانو وختونې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي یو آباد او باامن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري نو هیله ده چې طالبان نور دغه باندې ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
به هم په افغانستان کې د پوهنې له موضوع لري نه زو یو شمیر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر ورسته څرګندونه غیر مسؤلانه بولی نور الله منیر تیر ورځ په روزګان ولایت کې وی غونډې ته وویل هغه ښوونکي چې د خبره تعهد نه لري او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي یو شمیر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او رواني اقتصادي ستونزو د وتلو لپاره هڅې وکړي
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر روستي څرګندونی له خبرګونونو سره مخامخ شو بلی د ویلی و چې که ښوونکي د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشاله نه وي لاړ دي شي بل دند دی پیل کړي په بیلا بیلو ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وای د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول سرګندونو پر ځای په روانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي د پلازمینې کابل په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
قانونو سرپرست وزارت موارد مسؤلانه نه سي
یو بل ښوونکي چې دا هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخ پور شي وای د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونی نه شایي معلمین
باید مسؤلیت پذیر وسی اما دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وای معلمین چې خو خنه دي خپل دند پرېږدي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمین وکړو
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وی غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وو وسیا او هغوی چې اوسني معاشونه ورته کم ښکاري دندې دی پریږدي
خدا سي نسي ویلای سيزه دا کار کم کومه زکه دا پیسې کمې دي دا جما په کور کې نه بس کی ګور دا کای ور روپی دا تا خپل رضا منلې دا او یو چا سره دی عقد کړی دا کپی خور نه خو پری دی یو بل کار وکه
نو موري په دې غونډه کې دا هم ویلي شون کو په خپل خوشه د معلمې دندې پیل کړي د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دی مارلي د یو شمیر شون کو په خبره د تیر جمهوریت نظام پر مهال یو لیسانس شون کیته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کیده خو د طالبانو لرا تک وروسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانۍ ته راکښته شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دول وړوالی راغلی دی ګن شون کې وایي چې په دې پیسو د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیله چې څه د پاسه یو کال پرې تیریږي لا هم د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي بندې
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
لا پنځیر څخه د ترلاسه شو راپورونو لمخې طالبانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو مخالفینو پر ضد حمله پیل کړې طالبانو یو وسلوالو مخالف ډلې چې د ملي مقاومت جبهه نومیږي دا کوي چې په دغه حملو کې لزګونه طالبان وژل شوی دي د دې جبهه ویندوی صبغت الله احمدی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالبانو د فراج عبدری حصارک د دری او ابشار په د کوماندو سیمو په ګډون یو شمیر سیمو کې پر پوستو بریدونه کړی او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوی خو په پنځیر کې طالبانو دی والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهې دی ویندوی څرګندونه ردوي او د جګړې د هم ردوي
بس اونچنانه که دوام میشه درگیری های گفتا میشه و چنین چیزی نبوده بوده
ده جگرو ادعا چکیشه دستی سنشته خو که پا یونیم زایی که کمیاخی و باغیوی بیلشه که پا هر زایی که چیوی ده اسلامی امارت زواکون ور پسیدی تعقیبوی
های امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن
خوڅو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې څو وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړ ځایونه تللی دي د سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نمونه له خوده لوړه کړی ده یوه بل سرچینه هم ازادي راډیو ته ویل چې د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ طالب ځواکونه له څو خوا او په پنځیر او اندرابولس والی کې تازه عملیات کړی دي او وسم یو نړیواله موضوع په داسال کې چې اوکرایني ځواکونه په خارکیف کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر خبرداري ورکوي چې د زاپوریژیا په شاوخوا کې بریدونه ونه درول شي نو یو اټومي ناورین برامسته شي نور تفصيل له اسما سروان اورو
په داسال کې چې د اوکرين پوز د روسي لوري په نیول شوی سیمو کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د ناورین د پیښو خبرداري ورکړ پوتین پرون یک شنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ګواښ وکړ چې په زاپوریژیا کې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوکرين پوزیانو حمله غمیزه رامنځته کولای شي کرملین پر خپل وی پانه لیکلی چې د روسیې ولسمشر پر دغو تاسیساتو په تیر بیا د اټومي خزلو په زیرمه د اوکرایني پوزیانو د پرلپسې حمله د دوام یادونه کړې ده شاغلی پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د اوکرایني حکومت په ځلونو روسیا په حمله تورنه کړې او د ملګرو ملتونو سره یو ځای له دغو اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو د وټلو او د زاپوریژیا د ملکی کېدو غوښتنه کرده. به ورسته یوروزو که ده لویدیزو هیوادونو ده پرمختللی و وصلو پمرسته اوکراینی زواکونو په زوابی حملو که روسی پوزیان لیوش میر لاندی کریو سیمو شاتکت علیستلی دیم. د روسیې دفاع وزارت د شنبې پر استاید کړ چې پوزیان په خارکیف ولایت کې له بالاکلیا او ویزیون شارونو دونیتسک ته شاتتللې دي له بلې خوا د اوکراین د وسلوال ځواک عمومي قومندان پرون یک شنبه یوه ورځ وروسته له دې چې ځواکونو یې چټک پرمختګونه وکړل اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف د شمال جنوب او ختیځ لور ته پرمختګ کوي له دې سره هم مهاله د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي اعلان وکړ چې کیف لا شی وسلې تر لاسه کړي په سژنې ژمي کې به لا ډېر پرمختګونه وکړي او ټول هغه سیمې چې روسي ځواکونه نیولې بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د نوړې اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومان درنه کارونه کوي. دوی وایي کې ماشومان ورسره په کارونو کې ونده ونخلی نو لوګي سره مخامخ کیږي.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د نوړې اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومان درنه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر لز د کړو هم به برخې دي. لډلې یو هم لسکلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې مرته خښتي وهي. خدای تر غرمې ورسته بیا شوونځي ته هم ځي. فیصل وای شوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د خپل راتلونکي د په سیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول قام عمر کې کارونه کړی.
خواړه چې ډاکټر سم انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماسکینی مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری را سفکتی و مازیگر ماسپینی مکتب تزو شپی هم اخبال نرسوم مرسوم هایو ماشومان تا دی درس زمینه جوله که درس ویلی دی درندو کارون لاس وخلی.
دا فداسیال که دی چی دا بشری اکون خپلواک کمیسون وی دا محل پا افغانستان که نجد 2 میلیون افغان ماشومان پا شاکا او سخت و کارون بوختی. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومان عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي لا مجبور یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتې را سره وایي، مجبور یې چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، انده خخت ته راوډو انده خخت رسروی یا ټولی یا نه کارتی.
دا غربت په هم دغه تنګورځ کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې وسیدونکو دي او خښتې مږي.
ولا باران خو چې وسې موږ ډېر خښته په میدان باندې درلوده، مشتری نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه دې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه چې وریځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي نو ډېرې خښته دیاري و کاسې تقریبا 1000 3000 خښته تخریب کړلې خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
و امر د چپ میدان ورده کې ډیرې کورنۍ د نوړې اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومان درنه کارونه کوي. په تیر ډیرې ماشومان خښتي وي او کندوز مو مخکې راپور درلود چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وای چې په ورستیو کې د ډبرو سکرو د بایو د لوړوالي لامل د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی. د افغانستان ډیر د ډبرو سکر هم پاکستان ته ځي. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوه چې سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلې دي. دوی په تیر سباندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وي، خو تمرینونه یې روانه میاشت په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د څرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزن د ناروغۍ له کبله فلج شوې دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د څرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوختې دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش له روحي نظر هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د نجونو یو لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 25 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي تمه لري چې په افغانستان کې ټول نجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري، څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا په موکړې د خبرونو لنډیسته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولای دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تیرو 4 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمیدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر 20 کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په 20 اورونو کې 170 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتونېده چې 140 منډې وکړي، خو اوس او ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه، پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې ورسته کې چې پر افغان مرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو مرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړې د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نه کله خو له خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې خځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه دو سره کړي.
هیڅ یې نه دلو د کور ویم غلو واګه سره مې شهید سره دا په انتحاری کې په چرخی لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنا پات سون د زوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمغي خاتزم، یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خوري ناری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پوره ما سره چا کومه کم نه دکړه یو روپۍ کومه نه دکړه.
ا
ملکه هم یو کونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمه ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم، خسرم دارو میور. اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډېر زیات له ما وړکی دی، ما قبوله نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ور له غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زوره یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ور نه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کری شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اووه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده، دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، که نه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلمه هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پریکړه وکړي، پریکړې ته نه ده پریښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړی چې خاوند ونه کې نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي هماسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کړي او دې ته ورته وایي چې پلانی به کولی شي پلانی به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بله کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک وکوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترې جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 24 44 601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنه کورنۍ ورته وکړي دا پښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته پکتو دوی ته د معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانانو پښتلی چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
ځان ورخان تڼای یم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښۍ کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابیږي بیا هغه د میړه له کوره تښتي ګزاران نه کوي زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده مونږ ډېر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي دوه طفلان لري مونږ هغه زندگی خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم د دغه ټول ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده موږ افغانان استو مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو بلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه جمیله وای خور خوشاله نه ده خو ټولنیز نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده څه رقم د کوم کورنۍ ده که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي نه خوښي نه وي هېڅ خوشحاله نه وي تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي نو بېلېدا هم ترې نه شي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیرې پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، وي پلاني خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیاز، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوم ځنکم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخي درکونه، هغه کجنې یا لک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی، هغه واده ته زړه نه خکینو، ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم، دمره تاثیر لاندې راولم او ورته چې ته ولې نه کې دا وکړه، دا دسې دسې زه به دغه پریدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې خې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم غړي او تر ته الکان د خزي کیږي او دغه خزنه خوخيږي همیشه په کور جنجال وي زبل خزه کو، یا یو جلې نه ور تر کسر واده وکي، دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي. کچیر ته نکاګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې لمنځه ځي. دا د یو خراتونکو پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاوند نه خوخيږي او د خاوند خزه نه خوخيږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي، او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکي کې یو خوشاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفاین څه حال کې او څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې عمله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. ma ja